السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي په پا پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغې هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید خپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګه ویلي چې دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو غوښتونکی دی. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دا څرګندونې ډیره مخینه نه لري. حقانی د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی وو او اوس یې ویلي چې دا مذاکرې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو له کبله نتیجې ته ونه رسېدې. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتي یا یې بریدونه له افغانستانه پلان کړي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بیلابیلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به وو د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بېخبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محروم نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلډرن موسسو سره په ګډه مخته بیایي. دې موسسې ویلي چې د غنجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډیرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولای شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلې دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوې دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 250,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسییشن پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نښودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 250,000 ایتوپیایي کډوالو لډالې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې وکړي. او زبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیسټیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. زبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 12 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا و تر شاهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شاهزاد ترلاسه کړ. له دې ډول سیالیو شاوخوا شل کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی و. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي افغان متشبس میرمنې له ستونزو سره سره لاسته راوړنې لري. یوه کسبګره میرمن د خپل فعالیت کیسه کوي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او انشاءالله زموږ کار هم پرمختګ کوي. ښځې زموږ سره کار کوي د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې.
د افغانستان یو شمیر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغانستان کړکېچ ته نه پاملرنه به سخت دریځي نوره هم ډیره کړي. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو د واکسین دویمه ورځ ده.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي، پنجشنبه پورې ورځ به وروستۍ ورځ وي. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روان وي پیل کیږي.
او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نن د درجو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي ترسره کوي. افغان لوبډل مشر څه وایي؟
تیرو یو لس ورځونه یو همدغه میدان کې مونږه تیاری نیولې کوم کې بجې مونږ لوبه کوو. مورال هم جګدا ځکه تیر ODI سیریز مونږ بنگلاديش سره مونږ یوې ته ماتې ورکړه.
کتر پایز موږ ملتیا وکړي. د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د خزو څنګ د متشبسینو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې دغه خزه لستونزو سره سره د متشبسینو او نوښت لپاره حل ځل کوي. او په خبره همدې میرمنو په همدې شرایطو کې په افغانستان کې دننه سلګونه نور خزو ته د کار شرایط برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل له سفی ولاستانیک زیاور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبه پر ورځ د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یو له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د UNDP په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه، خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفر
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په وروستي نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پام وړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یوه هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځی لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او انشاءالله زموږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې زموږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بله یو زموږ موډل دی، بله یو جلی ده چې زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 لک افغانیو په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نور میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي موسسو کې ښځې له کاره منع کړې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنسولګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې د افغانستان کرکېچ ته نه رسیدنه یا نه پاملرنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډیر کړي. دا خبره په ناروې کې د افغانستان د مخکینی حکومت سفیر او د دې شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوال ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. تفصیل له همایون هیواد اور.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولۍ او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزي د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانۍ تغور درناوی وی.
متاسفانه وضعیت کلی
لبد مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتی اقتصادي بشري او سیاسي اړخ ډیر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونی شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
جدي بشتر خواچد
له دې سره هم مهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویاند غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړي دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنی دو مخ کې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پخې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی مه غیرسنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیرانه یم، خپلې تدوی ته حیرانه یم. اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو مش راکړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږیدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډیر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګیډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګ برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حده اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم، چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
روزګار پیژ ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ او د اګست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته یې بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو د نننۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو یوې روغتیایي پیښې ته. هغه دا چې په افغانستان کې پرون په 28 ولایتونو کې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسیناسیون پیل شو. په دغه 28 ولایتونو کې ټاکل شوی چې 12 میلیونه تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پایلې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 15 مثبتې پیښې رامنځته شوي. دا چې په دغه کمپاین کې نور کوم کارونه کیږي او څومره ماشومان تر پوښښ لاندې راځي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګزندزد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف چارواکي وایي د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکي اونۍ بلخ، سمنګان، سریپول، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال دغه کمپاین په سمه توګه پر مخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه ولاړ شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنجشنبې ورځ وي. البته شپږ ولایتونه، پنځه ولایتونه د شمال د حوزې دي او یو د اوروزګان ولایت. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روان اونۍ پیل کیږي، روان دوشنبه، ځکه د ولایتو کې د پولیو د مدارولو پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته ولایتو کې نیول شوي وي تر څو دا کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د دایکونډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وای دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
طفل ما کې 6 ماه است، امروز
زما شپږ میاشتنی ماشوم نن واکسین شو. پولیو یو داسې ناروغي ده چې نه درمل لري او نه درملنه، او یوازینی مخنیوی 200 کې واکسین دی. حکومت باید د ناروغي په اړه د خزو او کورنۍ د پوهاوي کچه لوړه
کنه، باید بالا ببره.
د پولیو د واکسین یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوي او د اهمیت نشوالي د دوی کار ستونمن کړي دي. هغه زیاته کړه
مردم مثلا پولیو راست
خلک واکسین جدی نه نسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي، دوی موږ ته قاطع جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوی دي کنه، موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یکشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر ثبتېدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې دننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1 میلیون ځانګړي شوی دي چې د دغه ویروس نمونه کشف کړي. د رسمي شمیرو لمخه په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبت پیښې سب شوی دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې سب شوی دي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهمه عصبي رشتې زیانمنوي، کوم چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګذرن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځه نه دي تللي.
که ماشوم واکسین کړی ګذرن یې نه وهي، د ویشې به غفلت مود ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګذرن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په هامبنتوتا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ورځنۍ لوبه کې تر دې دمه له پاکستان کومه لوبه نه ده ګټلې، خو په شلوریزو لوبه کې څو وخت مخکې یو سیریز 3-2 ګټلې وو. تفصیل له صفی الله سانیک زیاو.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خبر کړی، ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13 ورځو نه موږ هم په توتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولې کوم کې بجې موږ لوبه کوو. ان شاء الله لکان هم ټول مینټلی او فزیکلی آماده دي دغه سیریز ته، او ان شاء الله کوشش به کوو چې یو ښه سیریز ننداري ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده، ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دی وای په خپل هیواد کې موږ وای ته ماته ورکړل، نو دغه سره د لوبغاړو او د ټیم مورال جګ شوه. ان شاء الله کوشش وکړو چې دغه سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کیپټان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم وویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي. په دې خبري کانفرنس کې بابر اعظم هم د خپل ټیم له چمتووالي ډاډ څرګند کړ. اعظم د افغان ټیم ورو بالران وستایل او زیاته کړه،
سبکو بتا کې انکا اف دی بیسٹ سپینر اٹیکر اور
ټول ته معلومه ده چې هغه د وروتو په چوانې په برخه کې ډیر غختلی لوبغاړي لري او رستربلی په کرکټ کې پرمختګ کوي. نو موږ هم په دې سیریز او بیا راتلونکو لوبو ته چې آسیا کپ دی ډیر لیواله یو. لند سیریز ده خو موږ سره به مرسته وکړي ځکه آسیا کپ هم دلته ده. ان شاء الله چې ښه سیریز به وي.
ان شاء الله اچھی سیریز دیکھنے کو ملے گی.
افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشرانو د درې ورځې لوبو د دې سیریز لپاره لټاکلي جام یا ټرافی هم پرده پورته کړه. دا جام چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت جوړ شوی پاسنۍ برخې د کرکټ د بال په څیر د افغاني لاجوردو تنه د هلمند لرخام ډبرو او لاندې برخې له کونړي لرګیو احساس شوی. له پاکستان سره په تیر شلو ورځ جام کې هم د افغانستان کرکټ بورډ یو وړه افغاني غالۍ د جام په توګه وړاندې کړه چې افغان لوبغاړو د سیریز په ګټلو بیرته کورته راوړه. افغانستان او پاکستان تر دې دمه په 2018، 2012، 2014 او 2019 کلونو کې څلور ورځې نړیوالې لوبې کړي چې ټولې پاکستان ګټلې. افغان لوبډلې بیا څه وخت مخکې له پاکستانه په شل اوریزو لوبو کې یو سیریز 2-1 وګاټه. له پاکستان سره په دغه سیریز کې د افغانستان لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او ترڅنګ مشهور او با تجربه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، نجیب الله زادران، رحمت شاه هم شته. ځوانو لوبغاړو کې بیا رحمان الله ګرباز، فضل اخ فاروقی، مجیب رحمان، نور احمد عبدالرحمن، سلیم ساپه او وفادار مومند په لوبډله کې ځای شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دا وار له افغان ټیم سره د لوبو لپاره خپل مخکښ او تکړه لوبغاړي رامخته کړي چې لوبډل مشري بابر اعظم کوي. ترڅنګ شاداب خان، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، امام الحق، محمد حارث او نسیم شاه د یادولو دي. افغانستان او پاکستان به تر نننۍ لوبې وروسته دویمه لوبه د اگست په 4 د پنځمه پرز او وروسته لوبه به د اگست په 6 راتلونکي شنبه په پلازمینه کولمبو کې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې د اوروزګان د ورانو سړکونو او د غراس په د هلمند د سړکونو په اړه د راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د نیول شوو اتو خبریالانو کورنۍ د طالبانو لباند د خپلو غړو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه پورز دی ویلامي خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبريالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کې دوه غوښتنه کوي. د نه د اعلامیه پر بنسټ په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبريالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبريالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبريالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ بیره رامنځته کړي. د نئی مسؤول ظریف کریمی ازادۍ رادیو ته ویل تر اوسه پر نیول شویو خبريالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوه اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوه اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه دې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ رادیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ سمور خپل په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندون باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقې.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ رادیو ته ویل ورور یې 12 ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حسرس کتلی وو او لیدلی وو چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وو او رواني حالت یې ښه نه وو. آن د خبرو کولو توان نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوه اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا سالی په ننګرهار، پرویز څرګن په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غزیدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې اکثره ولسوالیو ته غزیدلي سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کند او کپار ده. د ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو موږ ته چې لاره جوړه شي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابي ده خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سوبرا چولای نه لاره خرابه ده مشران سپک سپک را بارو نه
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنی الله سات مزل کوو مریض را ته پیښتي په دله سات کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې
د سنگین پنوم دا ولسوالي د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتر کې پرتاغه ولسوالي ده چې ځایي اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو لکه مشته هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګار رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یو بل پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګا څخه ورته غځېدلې سړک خامه دي او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګا څخه لاره یو ساعت ده، وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس څو ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
ور لار خو ډیره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی بیرته هغه د بینه یو سی هغه خرابه سینه. نو لار مو په پاخه وساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتوانی کګر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولې دی چې اکثره وخت به مینونو په کښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوې دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوې لرو.
دا یادونې وړ ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لی لارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.